آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. نن د شنبه ورځ او د 1340 لمریز کال د سمبولي 20مه ده چې 2015 میلادي کال د اګست 19 سره برابرېږي. په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
توندلارو یاغیانو په پاکستان کې د هوایي قواو په یوه اډه کې 9 کسه وژلي دي. په سوریه کې د روسیې جنگي الوتکې لیدل سوي دي او کروشیا تقریبا 1000 تنه مهاجرین په اورګاډو او بسونو کې نورو سیمو ته استولي دي.
زمونږ په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې د ترکیې د پوځ او کوردي یاغیانو ترمنځ خونړۍ نښتې روانې دي. د قندس په ولایت کې په بزګرانو باندې په وړیا ډول سویابین ویشل شوي دي او وروستۍ طبي څېړنې ښیي چې د کیفین ماده د انسان د خوب په کنټرولولو کې مهم رول لوبوي. خو لومړی له طاهر اڅکزینا خبرونه واورئ.
توندلارو یاغیانو پرون د جمعې په ورځ د پاکستان په شمال لویدیځ کې د هوایي قواو په مرکز حمله کړې. 9 کسه یې وژلي او تقریبا 10 تنه یې زخمي کړي دي. خبریال ایاز ګل په دې اړه د اسلام آباد څخه یو رپورټ راستول دی چې خلاصه یې اوري.
چارواکي وایي په وسلو سنبال افراطیانو چې د ملیشو یونیفارم یې اغوستی و د پیښور ښار ته نږدې د بډبیر په مرکز حمله وکړه. د پوځ نطاق تورن جنرال عاصم باجوا نو وایي حمله کوونکو د سپیده داغ نه د مخه په اصلي دروازه حمله وکړه. دی وایي
دی ګاټ دیر and then they used rocket launcher and grenade and they just
دوی نه نوتله او به راکټ لانچرونه او لاسي بمونه نو کار واخسته او دوی دروازه ړنګ کړه. باجوا وايي د زینو حمله کوونکو دروازه ته نږدې په جمعات حمله وکړه او د ډزو نه د مخې په عبادت کوونکو باندې لاسي بمونه واچول چې شپاړستنه وژل. افراطیان د محاصره کولو او وژلو نه د مخې نږدې بلاک ته نوتله او یو شمېر نور کسان وژل. د افراطیانو سره په ګړکه یو شمیر امنیتی پرسونل وژل شو او ډیر نورې ټپیان دي. جنرال باجوا تور لګوي چې دغه تورستي حمله په افغانستان کې پلان شو او په حمله کې شامل کسان لسرحد نه په اخوا راغلي وو. هغه پاکستانی طالبان چې غیر قانوني اعلان شوی دی وایي دغه حمله دوی کړې ده.
او دا هم نور خبرونه: په سوریه کې د روسي نظامی موجودیت د جنگي الوتکو په استولو سره یو نوی پړاو ته رسیدلې دي. امریکایي چارواکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې روسیې لا زخیت نږدې په یوه هوایي اډه کې 4 سوخوي جنگي الوتکې ځای په ځای کړي دي. 8 روسي هلیکوپټرې هم لیدل سوي دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې ځان یې معرفي نه کړ، امریکا ژغ ته وویل چې د ماسکو اصلي نیت او اراده معلومه نه ده، مګر لومړنۍ نشي. دې ته اشاره کوي چې هغه غواړي د سوریې د قواو هوایي ملاتړ وکړي او خلکو ته بشري مرستې ورسوي. د سوریه جنگی جټ الوتکو پرون د جمعې په ورځ د سوریه په پالمیرا یا تدمر کې چې د اسلامي دولت دلی یا داعش نیولې یو لړ هوایي حمله کړې دي. دا د هغه وخت را په دې خوا چې د غشار د داعش توندلارو د می په میاشت کې نیولې دي ډېری قوي حمله وي. د بشري حقوقو لپاره د سوریه د ابزرویټری په نامه مؤسسه ویل چې د سوریه جنگی الوتکو په تدمر باندې لړ 15 هوایي حمله کړې دي او تر دې یو ورځ مخکې د ریقه په شمالي شهر باندې هم سخت هوایي حمله کړې وي. دغه شهر هم د داعش جګړه مارانو نیولې دي. کرویشیا پرون د جمعې په ورځ لرسېده 1000 تنه مهاجرین په اورګاډو او بسونو کې واستول او وی ویل چې نورو راتلونکو مهاجرینو ته ځای نسی ورکولای. دغه مهاجرین د هنګری لخوا په نورو اورګاډو او بسونو کې کښېنول سو او پولیسو وویل چې هغوی د اتریش سره سرحد ته نږدې د نومونو د ثبتولو مرکزونو ته رسول سوي دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یوه نطاق بابر بلوچ پرون وویل چې دا ضروري دي چې ملګري ملتونه د مهاجرینو د بحران په مقابل کې ډله ایز اقدامات وکړي. هغه داسې وویل:
وی هاف ریسپونډډ ټو هیومانیټیرین ایمرجنسیز ودن اورز ودن 3 ډیز وی کین
موږ د څو ساعتو په ترڅ کې بشري اضطراری حالاتو ته جواب ووایه. موږ کولای سو په درو ورځو کې تر 5.5 میلیون تنو پورې مهاجرین ثبت کړو، خو د اروپایي اتحاد هیوادونه هم باید یو لړ مسؤلیتونه په غاړه واخلي. په بورکینا فاسو کې د کودتا مشرانو د هغه هیواد موقتی جمهوریت د شن نیت څرګندولو په توګه آزاد کړی، خو صدر اعظم یې په کور کې نظربند ساتلی دی. افریقایي اتحاد بورکینا فاسو له دې کبله چې کودتا یې کړې پرون د جمعې په ورځ د خپل غړیتوب څخه ایستلې ده، او د کودتا مشرانو ته یې ګواښونه کړي وو چې که د هغه هیواد موقتی جمهوریت او صدر اعظم آزاد نه کړي نو بندیزونه به پر ولګوي. د افریقایي اتحاد د سولې او امنیت شورا دا پریکړه پرون د جمعې په ورځ په اډیس ابابا کې د یوې غونډې څخه وروسته اعلان کړ. دغه شورا په ټویټر کې ویلي دي چې افریقایي اتحاد به په بورکینا فاسو کې د انتقالي حکومت څخه د باندې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې تشکیل شوی هیڅ ډول سیاسي جریان په رسمیت ونه پیژني او د هغه ملاتړ به ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د جمعې په ورځ په کیوبا باندې د سیاحت او تجارت بندیزونه استکړی او په دې ډول د هغه کمونیست هوا سره په اړیکو کې یو بل مهم ګام اخیستی دی. د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو په اړه د جمعې په ورځ په یو غونډه کې د خبریالانو سره خبرې وکړې. چارواکو وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د کیوبایانو د پاره د کارونو پیدا کول اسانه کړي او قدرت ته د هغوی د رسول د پاره به اسانتیاوي رامنځته کړي. او در شباب د ډلې یاغیانو پرون جمعې پر د سومالیا په جنوب کې یو نظامی اډه د لنډې مودې لپاره ونیوله. د سومالیا د کوزي شبیلا د سیمې د والي مرستیال علي نور د امریکا ځخ سومالی خبرونې ته وویل چې یاغیانو د پایتخت موګادیشو څخه 160 کیلومتر لیرې د پوز په یو نظامی اډې باندې یړغل وکړ او هغه ونیوله. هغه وویل چې د سومالی عسکرو د یاغیانو سره د سختې جګړې څخه وروسته دغه اډه بیرته نیولې ده. د شباب ډلې ویل چې په دې جګړه کې 14 عسکر وژلي دي، مګر عیني شاهدانو د وژل شوو عسکرو شمیر نه تنه شوولې دي. دا د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ واشنگتن نه زمونږ د هما نیم ساعته سهارنې پښتو خبرونه اوري. د ماخوستن 9 بجې او 20 دقیقې دي. په ترکیه کې د کوردی یاغیانو او امنیتي قواو ترمنځ جنگ دوام لري. پام وکړئ، د خبریال ډورن جونز ریپورتاج چې په دې اړه د استانبول نه رالیږلی دی.
د روان میاشتې په سر کې په استانبول کې د ترکی نیشنلستانو پراخه مظاهره کړې وې چې علت یې د پی کی کی لخوا د ترکی د عسکر وژلو. دغه قهر او غوسه وسه د پی کی کی نه په اخوا د ترکی کوردی اقلیت ته خپره شوې ده. د ترکی د ټول نفوس 40% دی. احمد چې په نژاد کورد وای د په ویره کې ژوند کوي.
بوردا بلا بشه ده راستادم یعنی از ده ها بیز ده او
احمد وای ده بید محاکمه ده وجل و ده ویر تجربه لری. ده او دوست یوزل پا اصلی میادنگی که یوا لوی احتجاجی مظاهره ولید لاو کوششی که و چه و نزانونه پا داده که مگر لچره نه و پیش اندر شلو چه کردان دی. ده وای احتجاج که ون که ده دوی پا توفین که ولو پیال وکره او وی پختل چه تاسی دلتا چه که وی او دوی و داره ول. دلته فقط کار کوي او پیسې پیدا کوي. احمد د ډیرو کوردانو په شان د ترکی د جنوبی ختیځ نه چې هلته کوردان اکثریت استانبول ته راغلي دي او هلته تعمیراتي کارونه کوي. دی وای د ترکی کارګرو سره په یو ځای کې اوسیږي او وای تاوتریخواله پراخه شوې ده، په خاصه توګه چې هر ورځ د پی کی کی د حملو رپورټونه رسیږي. د کارګرو مشر جهاد چې په اصل کې کورد د شل کال کېږي چې په استانبول کې اوسېږي کوشش کوي د ودانولو په ځایونو کې سوله ټینګه کړي.
بن تماماً بنمله برابر اون arkadaşlarım sürekli bu konularla alakalı.
جهاد وای د خپل کوردی کارګرو ته وای د هر هغه شی په باره کې خبرې ونکړي چې سیاستوال د هغه په باره کې خبرې کوي او په خپل کار ازور واچوي. د وای ټولې نيزي رسنۍ وستون زده کله چې ترکی کارګر د کوردانو په خلاف د زینو نېشنلستانو تحریک کوونکې پوسترونه ولولو نو اکثره وخت کارګر بد عکس العمل کاره کوي او د کار په ځای کې تاوتریخواله پیدا کوي. جهاد وای تر دې وروسته وختو پورې کوردیوال هیڅ موضوع نه و، مګر د نور په خپل موټر کې کوردی موسیقي نه غږوي او په لارو کوڅو کې په کوردی ژبه خبرې نه کوي. په دې وروستیو وختو کې یو ډله کوردی کارګر وروسته له هغې د بولو په ښار کې د ترکی نیشنلستان نه وژغورل شلو چې پولیسو په زغره لرونکي موټر کې د کار له ځای نه وویستل. ټولو سیاسي مشرانو د آرامۍ غوښتنه کړې ده، مګر څارونکو خبرداری ورکړی دی چې جګړه د پی کی کی په خلاف پراختیا مومي، چې د دې سره د کورد ترک د جګړې د پراختیا خطر شته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د قندوز په ولایت کې د حاصلاتو د زیاتولو په خاطر باندې په دهقانانو باندې سوابین وشل شوې دي. ولرحیم نیازمند د قندوز نه موږ ته دا ریپورت را لګولې ده.
په قندوز کې د زراعت ریاست لخوا دهقانانو ته په دې خاطر د سویابین په نامه نبات تخم ورکړل شوې چې د دهقانانو د محصولاتو کچه لوړ شي او عایدات یې زیات شي. دغه نبات تر جګړو د مخه په افغانستان کې کرل کېده، خو د جګړو پر وخت یې په سیمه کې کار کم شوی دی. اوس مهال د زراعت ریاست لخوا د دغه نبات د ترویج لپاره بیا هڅې پیل شوې چې کښت یې زیات شي. د زراعت ریاست د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری سویابین یو مهم نبات ګڼي، وایي چې د هغو کورنیو لپاره چې مکلفه غذا ورته نه رسیږي د دغه نبات استعمال مهم دی.
سویابین یو ډیر مهم نبات دی چې تقریبا 30% پروتین او 80% غوړ لري. افغانستان کې کرل کېده، اما په دغه جنگو او نارامۍ کې د لمانځه تلای وو. وزارت زراعت بیا دغه نبات ترویج کړی، په دوانه تحقیق صورت نیولای چې سکهاله مونږ تقریبا 15 تن تخم د سویابین د مؤسسه تغذیه او تحصیل بین المللي په همکاري سره په 978 دهقان پاتات یا کیلو کې توزیع کړی دي. تور رایګان په 15 تن تخم، 10 تن تورکو او 8 تن سپین کوډم رایګان د دهقان ته ورکړي.
د زراعت ریاست د ترویج مدیر چې د سویابینو د فصل د ارزښت په اړه دهقانان راټول کړي او ویل چې د سویابینو محصولات له دهقانانو څخه د زراعت ریاست د همکارو موسسو له خوا بیرته اخیستل کیږي.
دغه مزرعه چې تاسو وینئ دا د سویابینو مزرعه ده چې دلته موږ دهقان ټول کړي دي. دا ورته خو چې دا ډیره با ارزښت مفید نبات ده چې باید دوی وکړي او دنه حاصل لا سره وړي. دغه حاصل چې دوی لا سره وړي دلته چې دغه مؤسسه چې په نوم دی ان ای ای یا په مؤسسه بین المللي تغذیه او تحصیل، دوی په یو ټن په اوسه و ډالر دا زارین نه چې دا محصول تولیدي بیرته یخلی.
فقیری وایي چې دغه نبات د حبوباتو په څیر په خیګي او په غنمو کې هم د پروتینو د زیاتوالي په خاطر وړ کیږي.
دا غاتفال چې په سوې تغذی مواجی یا حامله مایندې چې عود لپاره ډیر ورزش ده، دنه خورمه، دنه پلاو، بولانی او شودي او نور شانه کې هم زیات استفاده کوي. شي چې زارین ته توصیه کوي چې فرزند پلاس منه غنمو کې کیاو من د سایبینو او سرګرد کی وړې کی د دې وړې پروتین غنی او ډوډۍ نکله کیږي، ډیر خوشخور او ډیر ډوډۍ ونه لاسته راځي.
د سیمې د قانون وایي چې له سویابینو څخه د وچو شیدو په جوړولو کې هم استفاده کیږي. دوی وایي چې د سویابینو حاصلات د نورو حبوباتو په پرتله زیات دي.
محمد اغا نومه کوم. دا سویابین مونږ ته زیرات راکړي دي په جریب کې 10 کیلو او دا ته مونږ وروړو کاروې اصله خدا مې شل دیش منه جریب کې کیدا بیا منه تیا منه سل منه پوری ماخسته دي. دا پین شپکاله وکاله کی ذکرم او وړو کی غړو پلس منه غنم کی یو من دا غړ چې ډیر خت لوړی نرم راځي. د قزیرات مون تر کړی بیرته د قزیرات اخلي من په 300 ډالر ما اوس خپل شپګو جریبز مکه کړل یو دانه دا ته نورم دي.
په قندوز کې لتی روڅو کالو را پدی خو د سویابینو د ترویج کارونه پیل شوی دي. دغه نبات په لومړیو کلونو کې د کوکنارو د کښت خ بدل هم یادې ده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 9:00 دقیقې او 55 ثانیې دي. د کیفین ماده چې د مخدره موادو یو ډول دی او په نړۍ کې تر ټولو زیات استعمالیږي، خصوصا کوم خلک چې غواړي یا ویښ پاتې شي یا د خوب نه زړه پاتې شي، نو کافي څکي او د کافي د څکلو په وسیله باندې دغه ماده د هغوی بدن ته ځي. مګر زیاتره خلک وایي کله چې دوی دغه ماده استعمالوي نو له خوب نه مخکې ویږي. یوه نوې طبي څېړنه وایي چې په واقعیت کې د کیفین ماده د خوب قدرتي ساعت اخلالوي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي جیسا برمن رپورټا چې خلیل خانی غټي کې تاسو ته دراوړی.
د کولراډو په پونتون کې څېړونکو او د برتانیې د کیمبرج روغتیا د څېړنې کونسل تحقیقات کوونکو د معلومه کړي که کیفین د بلیدو څخه 300 مخ کې وچل سي نو د خوب او مین وخت تر 40 دقیقې پورې ځنډولی سي. کینټرایټ چې د کولراډو پونتون کې د خوب او درنو بایولوژي د لابراتوار رئیس ده، وای د کافي ځینې دوکانونه داسې کافي هم جوړوي چې په عمومي توګه زیات کیفین پکښې وي. ساینس پوهانو له ډېر وخت راهیسې دا معلومه کړي چې کیفین په مغزو کې هغه کیمیاوي مواد چې انسان ویښ پاته کوي او د هغو کیمیاوي موادو لاره بندوي چې خوب راولي دا دواړه سره ګډبډوي.
Particular finding tells us that the timing of sleep and wakefulness will be pushed later because of an effect on the clock.
د خاص سړینې مشتدا شودلی چې د خوب وخت او ویښ پاتې کېدل یو څه نا وخت کړی ځکه چې په سات باندې اخیز وکړي او دا نه یوازې د ویښ پاتې کېدو لپاره په مغزو کې کیمیاوي مواد ته وده هم ورکوي. پوره خوب نه کول په طبیعت باندې اخیز کوي او دا کېدای شي د شکرې د ناروغي وجه هم وګرځي. د خوب کول په وخت کې د کیفین اغیز د تیرین د پاره چېړونکو د 50 سیټمند روزا کارانو د خوب او د بیداری دو وختونه وڅارل. د دغه نه 50 ورځې تیرین په ترڅ کې تحقیقات کوونکو دغه روزا کارانو ته 200 ملي ګرام کیفین د 2 ساعت لمخې چې د بيدسي ورکول چې د اکسپرسو کافي په دوه کپونو کې هم د همره کیفین وي او بیا وڅارل چې څومره وخت نه زی چې دوی د خوب ورزي. دغه روزا کارانو ته تیز رڼا هم لګول سی و چې دوی خوب ورګډوډ کړي، خو کیفین د تیز رڼا څخه هم زیات اغیز وکړ چې د خوب وخت او د بیدېدو بیلګې ورګډ وډې کړې. څېړونکو د خوب د هارمونونو بایولوژیکي کار هم څارلی او دا هم معلومه کړه چې کیفین د خوب بنسټیز عنصر په ډېرې لاندې کچې ګډوډ کړ. رایټ وای د یو کس بایولوژیکي سات برابرول کېدای سي ګټه ولري. هغه وای
Another example of an implication of our findings is we may be able to use caffeine to help shift our clocks westward when we're traveling across.
سموږ د چیرنې یو بل مندنه داده چې موږ کولای شو چې کیفین په مرسته موږ خپل د بدن د خوب ساتونو چپ لاس ته یوسو او دا کار هله غټمن کېدای شي چې موږ د نړۍ د وخت په مختلفو زونونو کې سفر کوو. د غسیړن د ساينس ترانسلیشن میډیسن په مجله کې خبره سی وي او دا وړاندیز هم کړی چې هغه خلک چې غواړي سار وختي راپورته سي په دې فکر کولای شي چې د جواد شاک ونکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
او د همدنن لپاره د افغانستان د څوپرونو د هوا حالات په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 13 درجه اټکل شوې ده. په اسد آباد کې تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 13 درجه اټکل شوې ده. په مهترلام کې تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9 درجه. په قندهار کې تودوخې لوړه درجه 15 په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 9 درجه. په چاریکارو کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 14 درجه. په قلات کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 9 درجه. په پولي عالم کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8 درجه ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په پیښور کې نن د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 40 درجه ده. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. او په واشنگټن ډي سي کې نن د شنبه په ورځ د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 13 او ټیټه 25 درجه ده. او دا هم د خبرونه په پای کې د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټی کی. پاکستانی طالبانو د جمعې په ورځ د پیښور نه بیرون په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي قواو په یوه نظامي اډه باندې حمله کړې ده. 9 کسان وژل شوي دي او تقریبا 10 کسان ټپیان دي. په سوریه کې د روسي نظامي موجودیت د جنگي الوتکو په لیکلو سره یو نوی پړاو ته داخل شو. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې روسي د لازقیه ښار سره نږدې په یوه هوایي ډه کې څلور سوخوي جنگي الوتکې ځای په ځای کړي دي او اته فروند روسي هلیکوپتر هم لیدل شوي دي. د امریکا د استخباراتو یو مامور چې خپل نوم یې ونښو د امریکا غږ ته ویل چې د مسکو اصلي نیت او اراده نه ده معلومه، مګر لومړی نښې ښیي چې غواړي د سوریې د رژیم د پوز هوایی ملاتړ وکړي او د رژیم طرفدارانو ته بشري مرستې ورسوي. امریکایي چارواکو ویل چې روسیا اوس په سوریه کې تقریبا 1500 پیاده عسکر لري او نور عسکر هم پسې روان دي. د سوریې جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ د پالمیرا یا تدمر په ښار کې چې د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دی هوایي حملې کړې دي. د هغه وخت نه چې دغه ښار د مئی په میاشت کې د داعش په لاس کې ولوېدو دغه لومړۍ غټې او پراخه هوایي حملې وې. د بشري حقوقو لپاره د سوریې د ابزرویټری په نامه موسسې چې دفتر یې په لندن کې دی ویلي دي چې د سوریې جنگي الوتکو په تدمر باندې لږ تر لږه 25 هوایي حملې کړې دي او یو ورځ مخکې د راقا په شمالي ښار باندې هم سختې حملې وکړې. دغه ښار هم د داعش په لاس کې دی. د رژیم مخالف فعالین وایي چې په تدمر کې په دغو حملو کې کم تر کم 9 کسان وژل شوي دي چې ملکیان او د اسلامي دولت ډلې غړي پکې شامل دي. کرویشیا د جمعې په ورځ لږ تر لږه 1000 تنه مهاجرین په اورګاړو او بسونو کې سواره کړو او وایي چې د نورو مهاجرو ځای نشي ورکولی. دغه مهاجرین د هنګري لخوا په اورګاړو بسونو کې کینول شوي او پولیسو ویل چې هغوی د وتر سرحد ته نږدې د نومونو د ثبتولو مرکز ته رسول شوي دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یوان ویل ضروري خبره دا ده چې ملګري ملتونه د مهاجرینو د بحران د حل کولو لپاره ډله ییز اقدامات وکړي. په بورکینا فاسو کې د کودتا مشرانو د هغه هیواد موقتی جمهور رئیس د خنیا د څرګندولو په توګه خوشی کړی دی. خو صدر اعظم یې په کور کې نظربن ساتلی دی. افریقایي اتحاد بورکینا فاسو ته له دې کبله چې کودتا پکې شوې وه د جمعې پر ورځ د خپل غړیتوب نه د ایستلو اعلان وکړ او د کودتا مشرانو ته یې خبرداری ورکړ که د هیواد موقتی جمهور رئیس صدر اعظم یې آزاد نه کړل نو بندیزونه به پرې ولګوي. د افریقایي اتحاد د سولې او امنیت شورا دغه پریکړه د جمعې په ورځ په اډیس ابابا کې د یوې غونډې نه وروسته کړې. دغه شورا په ټویټر کې ویل چې افریقایي اتحاد به په بورکینا فاسو کې د انتقالي حکومت نه بهر د چې تیر کال د نومبر په میاشت کې تشکیل شوی و بل هیڅ قسم سیاسي جریان په رسمیت ونه پیژني او نه به ملاتړ وکړي. دغه شورا وایي چې د موقتی جمهور رئیس او د صدر اعظم او د کابینې د وزیرانو نیول یو تروریستي عمل وو. خبرداری ورکړی که سم دستي آزاد نه شي نو په کودتاچیانو باندې به لازم بندیزونه ولګول شي. د متحده ایالاتو حکومت د جمعې په ورځ په کیوبا باندې د سیاحت او تجارت بندیزونه لدې کړې دي او په دې ډول یې دغه کمیونست هیواد سره د روابطو پاتې کولو کې مهم ګام پورته کړی دی. د متحده ایالاتو د حکومت چارواکو د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه په یوه غونډه کې خبرې اعلان سره ته ویل چې د دې اقدام هدف دا ده چې د کیوبایانو لپاره د کارونو پیدا کول اسان شي. متحده ایالاتو د حکومت یو لوړ پل چارواکي امریکا غږ ته ویل چې جمهور رئیس په دې خبره باندې کلک یقین او باور لري چې په کیوبا کې به د سیاحت او تجارت زیاتېدل او د اطلاعاتو د جریان پراخېدل د متحده ایالاتو د ګټو سره مرسته وکړي او د عادي کیوبایانو ژوند به هم ښه شي. د الشباب وسلوالو د جمعې په ورځ موګادیشو په جنوب کې یو نظامی اډه د لنډ مودې لپاره نیولې وه. د سومالیا د کوزي شبیلې والی مرستیال علي نور د امریکا غږ سومالی سرویس ته وویل چې د الشباب وسلوالو د پایتخت موګادیشو نه تقریبا 160 کیلومتره لرې د پوسټ په نظامی اډه باندې اغل کړ وینول خو اسکرو بیتا د ځوابي اقدام نه وروسته دغه اډه نیولې ده. الشباب وایي چې دیارلس عسکري وژلي دي خو عین شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو عسکرو شمیر نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو زمونږه د هم نیم ساعته پښتو خبرونه په لیدای کې پاتې ورسیده په څو شیبو کې زمونږ د تاریخ خبرونه شروع کیږي موږ به د افغانستان په وخت نن ماخام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو او راځو نیکمرغه
رادیو